سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام شپک بجې دي تاسو موږ کلاسات رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو پاکستانی چارواکو نن جمعه ویلي چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه د پاکستاني سرتېري اوس سختریزي وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوزي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتېري وژل شول او لس نور ټپیان شول. تا دغه سرچینو په خبره پر پوزي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتېري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوه وکسیسي ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتېرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅه کوله. د تورتا ایداوی ال دی مخکې پاکستانی چارواکو په کاراتو کړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر وړاندې د بریدون لپاره وکاروي. د ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدلی ویلي د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملل جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط د خودل چې له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. سټلټنبرګ پرون د لپاره د خدای په مرای په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کلنې جګړې وروسته هم دوی د جګړو ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه درلودل چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس سټلټنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هلند پخنۍ صدر اعظم مارک روتو و د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه خپل کار پیل کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې پر ترڅ کې اعلان وکړ چې د کمیسیون به اوکراین ته تر 9.5 میلیارد ډالرو پورې نوی پور ورکړي. نوموړي دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون در لین نن جمعه په خپل اکسپانیا په خوني ټویټر کې په بیان کې ولیکل چې د روسیې د بیرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې هیواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د هیواد د ختمېدو د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکي ویل اوکراین به له دغې پیسو د هوایي مدافع انرژي او همدارنګه په داخل کې د تولید شوو وسلو د پیرلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت سی آی آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو وغوښتل شوه د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ وده کوي یو نړیوال بنسټ جوړ کړي. دې ډلې وویل چې آی زموږ نړۍ بدلوي. د ساینس په نوو پرمختګونو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي. د عام روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو اړتیا ده چې د دوی خبره د دغو مصنوعي ذهانت د تنظیم لپاره یو نړیواله اداره هم رامنځته شي. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دویم یو ورځنی 500 ورځې لوبه روانه ده چې افغانستان تر اوسه په شلو ورونو کې یو سل 15 منډې کړي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دغه لوبه په شارجه کې روانه ده. وړاندې به بیا نور جزئیات هم درکړو. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره مجله کې دا مطلب اوریدل شي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې خوست ولایت ته باور شو د تیر شپې د جګړې وروستي جزئیات په درکړو. د شدغه پیښه په پاکستاني رسنیو کې څنګه انعکاس شوې د مشال راډیو د ایډیټر سره مو هم مرکه کړې چې هغه به هم درته ولرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اقدامات ګټور نه دي خو افغان نجونې وایي
مو څلورم کال د چې موږ د خپل درسو نفس پاتې مو خوانځي نشته دي مو درس نشو ویل نو موږ څه وکړو دومره زحمت وباسو وباسو اخر کېم هیڅ
د دې به سرنوشتي پایله به د افغانانو خزو او په ټوله کې د افغانستان لپاره څه وی وړاندې لپاره پور کې درڅلو ل دې سربیره کې چرته وخت پاتې شو ساسي پیغامونه بم را واخلو نور مثالې بمشته ملتي ام غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند د یورن کرخې پوکځو کې د تیر مخام پیل شوې جګړه د زې طالب چاروک خبره د نیدلې خو کاروباریان وايي حالت نورمال نه دی او د بیا جګړې امکان شته ورزو تفصيل حدیث پر دې ستورو
د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې کڅه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د تیر مخام پیل شوې د جګړه د ځای طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادۍ رډیو ته ویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو لپاره یو طالب وژل شوی او نو موړه ادا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دي بلال وردک د نخته د لامل پاړه سنوي خوای وس وضعیت نورمال دی کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت خنه غني او وایي هټي او تاسیسات لا هم بندي په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغه دي یعنی د بیا جګړې امکان هم شته ځکه دکانونه هم د اوسم تړل شوی دي موږ اجازه نه ورکول کیږي نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي تو په مرمۍ باندې چې ملي زیانونه هم لري خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه کېږي
د بسم الله په خبره د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري او درنی وسلې کارولې دي دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کیږي بلکې تر دې وړاندې د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوري ترمنځ جګړه شوې و هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي بریټ کړای دی یو شمیر ځایي خبري اعلان لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د روسي او نخټو لامل غني کورنۍ اړې شوی چې خپلې سیمې پرېګ دي د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسي او نخټو پاړه څنګه دی ویلي ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې ډیر لس ځله نښتې شوې دي د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې و
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د تیر مخام پیل شوې جګړه پای ته رسیدلې ده خو په ټوله کې په پاکستاني رسنیو کې دغه پیښو ته څه ډول انعکاس ورکړل شوی دی او دقیقا د کرخې اغاړه د پیښې چیرته شوې دي په پیل کې مې دغه پوښتنه د مشال رادیو د ایډیټر داود خټک نه کړې ده
دو پیخی شوی دی پا اصل کې یو خو نن یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوی ده په جنوبی وزیرستان کې شوی ده او دویمه پیخه بیگا یعنی پرون مسخوتن شوی ده هغه په شمالي وزیرستان کې شوی ده او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړی ده او په غي کې د پاکستانی فوج یو حوالدار چې دی هغه په کې وژل شوی دی دا دویمه پیښه چې تاسو ته کوم ماوي دا نن شوی دا یعنی یو بجه سحر وختي او پدې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده او هلته د لدی تحصیل په جنوبی وزیرستان کې هلته د پاکستانی پوز په یو چوکې باندې وسلوالو برید کړی دی او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوې دي او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوز دا پکې ژوبل شوې دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روستۍ نخته په اړه دا روستۍ نخته لدی وړاندې هم نخته شوې وي په سرحد کې په پوله کې څوای او پټول کې د دغه چارواکو نظر څه دی اړیکې څومره د ترنګلې کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورنو ډېرې زیاتې خراب دي او د اغه وجه دا چې کته سو په ظاهر باندې وګورنو په دې تیر سوم یاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا سوکتلی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبري کړي او نه د کابل لخوا سوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبري وکړي. اسې خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره ډېر لوی پوله لري ډېر نږدې دي. خدا نه تګ راتک هم د دې خبري اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبردار چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي یعنی تحریک طالبان پاکستان د دغه غاړې چې کسمره حمله کیږي دا ټول په افغانستان کې دی پناه اخستی دا او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان د نه حمله کوي. کته سو وګوره د نن تقریبا دوا هفته وړاندې په کورم کې چې اغه د خوز سره پوره لري د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجباندی چې په پاکستانی فوج باندې مخ کې یو حمله شي او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزي شي دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزي کیږي. اوس اوس کته سو غره په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیږي دغه سره نور د اړیکې دی په غیمه د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود او تر اوسه پوری د اړیکې زیاته ندی راغلی کسه هم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه زه په دې باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نو زکه اون درېدم. خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دې باندې اړیکې ډېر زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجه نه هم اړیکې خراب دي. بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لار چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندي د تورخم لار تړلې ده او اغه لار بیا بدل کړل شوی ده. نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابېږي لګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه سیپاغي تجارتی اړیکې هم خراب دي امنیتی اړیکې هم خراب دي سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي.
فخر دلته دولنې پښتني کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود هم هدف دی خیا موږ ورته ملي سرود وایو او دا ورېدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره د لنډو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کوم چې نارجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ اوباسو. خدا کله کله دا بیانونه هسي هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهر ده هر څوک وایي چې اوباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې پکړوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان لخوا چې کني تاسو به خامخ اوځي خدا دې چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خور کې خو بیا هم لګ حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړيږي پنجاب کې جوړيږي پسند کې وته بیا ډېر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا یې پولیس تنګي پسند کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري.
دا مشال رادیو ایډیټر داوود خټک و چې د روسي او پیخو په اړه باندې سره روسي چوسیا شریک کړی و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لا نړی
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي داسې مهال چې د ونی د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز لروم کال پور شو، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې د دغه بندیز لرکو لپاره کوم نادر اقدام نه دی کړی. پورت وخت کې له زده کړو شمیر به برخین چونی هم وایي تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیز په تړاو یوازې خبرې کړي چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت پر پریکړې کوم اغیز نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لری کولو لپاره کوم مانادار اقدام نه دی ترسره کړی. د سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونی څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولای دی. لزدا کړو به برخه یو شمیر انجونی هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او لزدا کړو یو به برخه زده کوونکې مینه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د دولت نه زما د خارجان نه خواهش لري درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسونه نفس پاتې یو، موږ ښوونځي نشته دی، موږ درس نشو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لزده کړو پاتې بل زده کوونکو چې د نوم له خو د لوډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت خوانځي ته د تلو حق ترې اخیستای وای
زکه د درې کله سول چې خوانځي باندې او د علم زکړو خدمتونه شری حق د نو ول مونږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق مونږ ته خدای پکره کړی دی. نو د حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي.
لنیمروز ولایتنا زهرا چې دا هم لزده کړو پاتې د نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واوریدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محروم شویم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اوریده ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن او مرد حقوقش مساوي باشه و زن او مردش بتونه پیشرفت کنه.
د یادونه ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې لښپګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیايي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. د سازمان خبرداري ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنۍ او زده کړو نه دي راګرځولې، بلکې په پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی. سره لدې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپل منځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لکه څنګه چې په پایل کې یادونه کړې وه، نن د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه ده. د لوبه د شارجې په لوبغالي کې همدا شېبه روانه ده. ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته سایل صاحب ستړی مشي. د لوبې وروستۍ جزئیات څه دي او احتمال څه ده؟ څوک به لوبه ګټي؟
تر دې دمه لا د دې سیالۍ بیخی کم برخه لوبه تر سره شوه ده. شي د افغانستان د توپ وهنې د پاړې نیمایي برخه لا بشپړه نه ده. په څلری ششاره یو ور کې یو سل نه وش منډ شوې دي، یو لوبغاړې سوځیدل. د افغانستان پایل ته په کتو سره د دې امیدواري یا هلمندښته چې افغان لوبډله په دې لوبه کې هم بریالي وي، ځکه د شارجې په ویکټ باندې تر 200 ډېر منډې پوره کول په دویمه پاړه کې د سخت وی او د افغانستان سوکتو پچون کې شدي هغه بیا په دې کنډیشن یا په دې لوبغالو کې ډیر مفید تمامېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز چې په تیر لوبه کې په صفر سوځیدلی و اوس په واوی منډو نه سوځیدلی ولاړ دی، ورسره ریاض حسن په 29 منډو سوځیدلی و. رحمت شاه له راوتلو سره ډیره ښه توپ وهنه تر دې دمه روانه کړې ده چې اوبل دل شي افغان لوبډله کتر 300 زیات منډو هدف دوی وټاکلی شو، نو بیا به په یقین سره سړی ویل شي چې افغانستان به د دې لوبې ګټونکی وي.
مننه کور ودان. لنډو کې د امر ته ویل شي د دې لوبو ګټل به څومره د افغانستان په کرکټ باندې اغیز وکړي.
تر ټولو مهمه خبره دا وی چې کله لکه ګلبدین نائب په خپل ورسته مرکه کې دا خبره کړې و چې موږ په خوا یو یو لوبډله ټارګټ کول او بل اخر موږ وز د دې جوګي و چې استرالیا او دغه سلوبډلې هم ماتې کو. تر دې دمه د دغه ټو ټیمونو مقابل کې د افغانستان لوبو ګټلو ته به خلکو په عادي سترګ نه کتلی، نه د افغان لوبډله به د دې جوګ نه ګړل چې دا وکړي چې استرالیا ماتې کړي. خلک به حیران و دې ته به اپسټ ویل د کرکټ په اصطلاح. تر دغه لوبلړۍ که دغه لوبلړۍ افغان لوبډله وګټي، نو تر دې وروسته به په نړیواله کچه له افغان لوبډلې سره نورې غټې لوبډلې چې دي که استرالیا وي که افریقا وي عادي چلن نه کوي او اتمن به دی او یو مهم سیال په سترګه ورته ګوري او دغه لوبلړۍ به لا دوامدار شي او تر دې وروسته هغه کم هیوادونه چې له افغانستان سره لوبلړۍ ته لا زړه نه دی ښه کړی شاید هغه هم دې ته غاړه کیږدي چې له افغان لوبډلې سره تر دې وروسته لوبلړۍ ترسره کړي.
ډېر مننه کور دې ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې چې همدا شېبه د سویلي افریقا او افغان لوبډلې ترمنځ د شارجي په لوبغالي کې روانه ده. روسي جزئیات راکړل.
خبرونو ور اخوا
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وايي نړیواله ټولنه له هم د طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. خو ولې تفصیل سنګه کړنور
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو اس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلن لپاره د ویروخانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلي. یا د انسټیټیوټ د پنځمبي په ورځ په یو څېړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ چنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړي ډول ښځیاونجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریځ خپل کړي. د بشري حقونو فعالې قیاسایی ازادی رادیو تا وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکل نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریځ خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق سنن تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه ځبانې درې کاله تیرېږي، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقوقو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو لاسلی شرطونه څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې نړیوالې ټولنې په ټوله کې د امریکا د سولې انستیتوت ویلي و چې له هم نړیواله ټولنه له طالبانو سره د برخورد لپاره کومه روښانه تګلاره نه لري. بل طرف د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو په ځانګړي ډول پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. علتونه یې سنا کاکړ په دې راپور کې راسپړلې دي.
کتان په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې. خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي اوان بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي په افغانستان کې د کابل فانس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خبرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او داړه شوي چې یوه ګاونډي هیواد ته کډواله شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونه د ثبت په حال کې وو راغله لو موږ یې لزان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
دو هفته دویم هفته قید کرد بعد از او آزاد کرد ولی دخترها را هم دو روزه که قید ما کرده بود بعد از او آزاد ما کرد.
مهنور چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه بخوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون لمخې ان زموږ غږ او عورت بلل شوی.
طالبا عورت دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبان حکومت د اګست په 18مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. دغه قانون په 13مه ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمی او غږ یې عورت بدل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاوو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د استخباراتو امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزي د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونه ده چې طالبانو د تیر هجری لمریز کال د تعلیم میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهی هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنی د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.